چې بریم د ازادي راډیو د څلورو بجو په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو د قطر د دفتر د نوي مشر ملا عبدالغني برادر ټاکنه ستایي او هیله لري چې د سولې خبرې به له دې سره شي مخته ولاړې شي. د قطر خبرې څنګه روانې دي؟ په دې خپرونه کې به وړاندې دا هم واوري، خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبي زیرمو د څېړنې په برخه کې مرسته کوي، او د ایران څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیجن نن په پیکینګ کې وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی، پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکینګ ته ورسېد. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست یو چارواکي عزیز رحمان سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکی چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلي سروري زیاته کړه چې د ترکیې د پوهنې بنسټ په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټول افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د پراختیا لپاره $40 میلیون لګوي. سروري وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په سلو کې لاس فارغان به سږ کال د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته واستول شي، او د پوهنتونونو په لګښتونو کې به هم تخفیف ورکړل شي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبرپاڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څېړنې په برخه کې همکاري کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلام صادقي له قوله او بخی غلامی صادقی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څېړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغه وخت یې دوی وخت او علت نه وښودلی. د یونان پارلمان نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکوي چې تمه ده له ګاونډي هیواد مقدونیې سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. پرون په داسې حال کې چې د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو نن هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونه په پام کې لري. د یونان او مقدونیې ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا باید خپل نوم د شمالي مقدونیې په جمهوریت وړوي، او په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د دې هیواد د شمولیت په وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا توافق د مقدونی پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونی ترمنځ د مقدونی د نوم پر سر د لسیزو کړکیچ پای ته ورسیږي. او وروستی خبر، د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2013 کال په پرتله 200,000 تنه زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي پر وروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوی. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملا عبدالغنی برادر ټاکنه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر په توګه ستایي او هیله لري چې له دې سره به د سولې خبرې ګړندۍ شي. وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې په کابل کې د خلکو د اسلامي وحدت ګوند نن د محمد محقق ګوښه کېدل د ولسمشر له لوري وغندل.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
د محقق د عزل په اړه به دا هم واوري.
سمانه ده ځکه چې دوی په خپله منه دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي.
په لوګر کې مو له روغتیايي ستونزو خبره وو.
په یو چې پر کورنۍ دوه ماشومانو مچولي بس دوه ماشومه چې د هغو سره دوه میندې سي نو دا کله جېږي.
بل لور ته مو له دې هم خبره وو چې په لنډ راتلونکي کې به په لوګر کې 320 روغتون پرانستل شي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
څولوسوالی د کندهار په دی کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل استایل دي. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو وژغي شي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربند مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن 15 ورځې ته تمدید شوې دي. د ملا برادر د ټاکنو په ارتباط د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم په کابل کې نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغیز لرونکی او باصلاحیته شخص دی. ملا برادر هغه څوک دی چې یو وخت په پاکستان کې زندانی شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی وو چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو پاکستان دی زندانی کړ. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغنی برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې شورا د دغه پریکړې هرکلی او ستاینه کوي. د دغه شورا مرستیال تو رحمان سلیم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبول شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خواد بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټور تمامېږي او د هغه کاری مخینه ته پکتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیوړتیا سره مرسته کوي. په ځانګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ واړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه پر ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامي کې راغلی چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړې چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو له لوړپوړو چارواکو څخه ګڼل کېږي د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. ملا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی برادر د طالبانو د ډلې پخوانی مشر او یو له هغو کسانو څخه شمېرل کېږي چې د ملا محمد عمر سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. ملا عبدالغنی برادر د څلور هغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کوټې شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ایزه همغږي رامنځته شي. د وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ایزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا ساجر رو پروان خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو را دی خواته یعنی مخکې تر دې چې څلور نیمو بجې شي ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو کې دې چې تاسو د افغانستان د سولې د حل زلو په ارتباط ازادي رادیو ته سمس راوستو یا د سمس په لنور اوریدونکو سره هم شریک کړو. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند وای ولسمشر اشرف غنی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د ازل کولو صلاحیت نه لري. د دغه ګوند سرپرست محمد ناطقین په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایي ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی او د ملي یووالي د حکومت تر پای بخپلې دندې ته دوام ورکوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښ کوي چې ک ولسمشر مانی د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د لری کېدو په اړه ورکړ شوی فرمان لغوه نکړي او د ملي والی د حکومت د هوکړې خلاف خپل کړنو ته دوام ورکړي نو دوی به د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه مشورې پیل کړي. د دغه ګوند سرپرست او د ملي والی د حکومت د هوکړې پر عمل کېدو د سار کمیسون رئیس محمد ناطقی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل چې د ښاغلی محقق لری کول هیڅ حقوقي او قانوني اړخ نه لري.
برکناری استاد محقق برخلاف قانون هست.
دی وایي د ښاغلي محقق لري کول د قانون خلاف دي او هیڅ حقوقي بنسټ نه لري او د شوی هوکړې خلاف کړنه ده. استاد محقق د خلکو په ملیونی رایو په دغه نظام او حکومت کې ګډون کړی دی نو پر دې بنسټ د ښاغلي محقق لري کول د قانون خلاف او د ولسمشر له صلاحیتونو څخه نه دي. ښاغلی ناطقی وایي د نظام اوسنی جوړښت د ملي والی د حکومت د سیاسي هوکړې له مخې د دوام وړ دی او کله چې یو اړخ له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم د ولسمشر د دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي و چې د ولسمشر لخوا د محمد محقق لری کول د ملي وحدت د روحیې خلاف کړنه ده چې بې ثباتي به راوپاروي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د یو ځانګړي فرمان په ترڅ کې محمد محقق د اجرایي ریاست له دوهم مرستیالۍ لرې کړ. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 36 مادې د 13 فقرې پر بنسټ د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې څخه لرې کېدل منظور دي. د 36 ماده په 13 فقره کې راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو د وسلوالو ځواکونو پولیسو د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل تقاعد ورکول استفا منل او ازلول د ولسمشر له واکونو څخه دي. خو په دغه ماده کې د اجرایه ریاست نوم نه دی اخیستل شوی، ځکه د اجرایه ریاست جوړښت د قانون له مخې نه، بلکې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ رامنځته شوی دی. دغه ریاست وروسته له هغه رامنځته شو چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات جنجالي شول او د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو هوکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند غوښتنه چې ولسمشر دی د ښاغلي محقق د عزل په اړه خپل فرمان بیرته واخلي ناسمه بولي.
نظر چې دوی ورکړی ده چې ګویا ولسمشر د خپله پرېکړه بېرته واخلي، دا سمه نه ده، ځکه چې دوی په خپله منلی دي چې د ولسمشر د فرمان په اساس دوی رامنځته شوي دي. چې رامنځته شوي دي اوس د بېرته ځي هم د ولسمشر فرمان په ځای ده، د تېرې دی عصر ده، خلاص ده، له دې نه وروسته هغه نه لري.
ښاغلی مسپاوی، دا سمه ده چې اجرایه ریاست د قانون خلاف د یوې هوکړې له مخې رامنځته شوی، خو اجرایه رئیس او مرستیالان د ولسمشر په فرمان راغلي او دا دوی منلې دي. د دې په خبره کله چې دوی د ولسمشر په فرمان راځي، نو ولسمشر دا صلاحیت هم لري چې دوی له دندو عزل کړي.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لشتي. بل لورته د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د 100 بسترو په ظرفیت فعالیت لري، روغتیایي خدمتونه له هغه اندازې څو برابر لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان، ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومان په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارد یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزاد رادیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوري بس دوه ماشوم سي دغه سره دوه مندي سي نو دا کله جيګي تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش کې موږ مریضانه روش پېته مریضه بستر دي او د موږ د بخش د ټول سل بسري روختون د سیاغه کې د زنانه ولادي بخش بستر لري پکې، رواني بخش بستر لري پکې، داخلي بخش بستر لري دکې د عملیاتو بخش بستر لري دکې د اطفال نو دا 15 بخش موږ تقسیم کو اطفال ته ډېر کم بیرته سيږي.
د لوګر د ولایتي روختون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روختور په معیاري ډول د هغه سل بستري روختون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافی نه ده د سل بستری د لپاره، کافی نه ده، ځکه چې سل بستری روغتون ښه ودانۍ، ښه لوی کوټې غواړي، دا لږ وړې دي، ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم تارګټ چې موږ سره کړ شوی د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ دي.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بستری ده وایي بلوری ته د لوګر د عام روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه یې د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو د پاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو د پاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امینالله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونه وړ ده په لوګر کې د نایب امینالله خان لوګری روغتون د جوړولو چارې نږدې 10 کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوس یو نیم کال وړاندې د یاد روغتون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روغتون کار د بشپړولو وخت و میاشتې خودلی و. خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بولي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده په لوګر کې 320 روغتون په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. یو بل روغتیایی مسله هم لرو. په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکاری له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال ټول هیواد کې د ګزند 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلبي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ساری نه و. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکارۍ او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نس کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېښودي. یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا زموږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه ده مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس شته که نه. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګوزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر څو ماشومان پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادېږي، د وزې په سطح هم دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه سوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. سمو به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته سمو اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار پرې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ ناممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دې ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګوزن ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن د ټولو سبسو پیښو شمیره 22 ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانې یا مالیه وزارت پرون پنجشنبه وویل څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف یې د ایران له لورې په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قولي اردوګانې دي چې غړي یې د ایران د سپای پاسداران له لورې ګمارل شوي او اکثره غړي یې افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنی لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د بزګانی په چچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کاله په بندار کښې یم. نور د نادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا سمې مرستې چې را وځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي او داسې مهاجرین ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالې دغه لګي ته راغلي د جګړو د سیمې ته. نور دا هیله ده چې دا ادارې په ساعت ورک کړي او دا مرسته دا ور ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نه آزادۍ راډیو ته خپل سلامونه هیلی وړاندې کوم. او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي، دو معلمانو معاشونه دې په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. وسلام به احترام.
سلام علیکم، فرید امینین د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. نن چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته روان شو، د لاره کښې پوستی دي، حتی ولایت کښې ګاډي ده، پولیس را ودي ډاکسنې، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګوي، ډېر پاغه بولتوي. موږ دغه غټو لوړپورو چارواکو نه ډېره په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي، دې پوستو د دفتر ولایت د قمندانۍ مخې ته رنجر را ودي. موږ نه په ګاډي کښې 2000 3000 3000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ونو ته میدان کابل ته راځب دی، میدان پولیس موږ ډېر پاغه کوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساده و اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساسو په ژغ ثبت شوي نور پیغامونه هم لرو. خو اوس یوه جالبه موضوع، کوم کسان چې ډیجیټلي ټیکنالوژي ډیره کاروي څه اغېز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت څاروان در سره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټیکنالوژیو د اغېز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټیکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر 50% لږ منفي اغېز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټیکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغېز له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټیکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټیکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4% دی چې تر 0.5% هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه. سیف الله خاموش له زابل لیکي، د سولې خبرو ته خوشبینه یو، د اوربند اعلان ته په تمه یو. عبیدالله جان له کندهار لیکي، باید یو کلن اوربند په افغانستان کې ټینګ شي او وشي. عبدالوسیل کندهار لیکي شای طالبان له امریکایي هیئت سره تر خبرو وروسته د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي. شفیع الله لیلیزی له کندهار لیکي که سوله نکشي بمباری دي بند شي. عبیدالله له غزنی لیکي که سوله نکشي پر طالبانو دي سخت بمباری وشي چې سم شي. عبدالمالک وفا له هلمند لیکي او بخشی عبدالمالک وفا له هلمنده، عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه، عبدالواحد مدقق له لوګره، جانان له هلمنده، دغو ټولو سولې ته هیله ښکاره کړې ده او ویې لیکلی دی چې هیله مونږ یو چې سوله به راشي. او سمیع الله له میونده لیکي د سولې په هڅو کې باید ځوانان برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي دینګ زی جن سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په هرات ولایت کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي اداره نن د ترکیې د پوهنې بنسټ ته وسپارل شوه. د هرات د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د دې ښوونځي مسؤلیت بې له کومې لانجې ترکیې چارواکو ته وسپارل شو. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د افغانستان د انرژۍ او طبیعي ګاز له برخې سره به د عصري ټکنالوژۍ په مرسته همکاري کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک نن د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي مجمع په حاشیه کې د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. د ایران څارنوال غلام علي صادقي نن وویل چې د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جرمني د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونو واوښت. دا د ختیځې او لویدیځې جرمني له یووالي په راوروسته موده کې د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوی رقم دی، چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. او د یونان پارلمان نن هغه تاریخي توافق ترای ورکوي چې تمه ده له ګاونډۍ مقدونیا سره د دې هیواد اړیکې عادي کړي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو د یونان پارلمان هم باید تایید کړي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي، او یونان به په بدل کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي.
د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخامخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري وایي چې په سلګونه ښوونځیو کې 3000 مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې.
د بلخ د پوهنې ریاست مسؤلان وایي چې د مسلکي ښوونکو د کموالي او نشتون له امله دوی په تعلیمي برخه کې لاګن شمیر ستونزو سره مخ دي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي اميري ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې په سلګونه ښوونځیو کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې په بلخ کې مسلکي ښوونکو ته اړتیا لا کلونو په خوا موجوده وه، خو د پوهنې ادارې په چوکاټ کې د بستونو د نشتون له امله دوی په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د شایسته او مسلکي کسانو په مقررولو پاتې راغلي دي. ښاغلی امیری وویل موږ کابو 3000 معلمینو ته اړتیا لرو چې د مسلکي ښوونکو ستونزه هم موجوده ده. اکثرا د ټولنیزو علومو ښوونکي په ساینسي برخه کې زده کړې ورکوي، چې موږ د ساینسي مضامینو لکه بیولوژي، کیمیا، ریاضیات او نورو برخو کې شدید مسلکي ښوونکو ته اړتیا لرو. په همدې حال کې په مزار شریف کې له پوهنتونونو څخه یو شمېر فارغ شوي کسان شکایت لري چې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي سره سره لا هم دوی د معتبرو تحصیلي استندو په درلودلو سره بې سرنوخته دي. له دې شمېر کسانو ځینې ادعا کوي چې د 1999 کال د ښوونکو د کانکور په عمومي ازموینه کې هم ګډون کړی. دوی وایي چې لوړې نمرې یې ترلاسه کړي او د پوهنې وزارت څخه د تقرری د امر د اخیستلو سره سره لا هم د بلخ د پوهنې ادارې د مقررې په برخه کې اجراءات نه دي کړي. له همدې کسانو یوه سحر باور ده. هغه یې په اړه وای
با وجود ازی که ریاست ما رو ولایت برخ ادعا میکنه که ما بیش از 3000 معلمین کمبود داریم، خب ما خودم بیش از 135 نمره گرفتیم و در امتحان معلمی هم اشتراک کردم، امر مقرری از وزیر هم دارم، ولی متاسفانه در اداره معرف برخ اجرات صورت نمیگیره.
زهره صمیمی در بلخ پانتون در ادبیات و در سنگ سخه فارغ شوه و بل محصله ده چې لاور تستونز سر تکوي.
هویدا واضح آشکار است که در ولایت بلخ کمبود معلمین مسلکی هستن، بیشتر از 10000 تن در امتحانات اشتراک کردن، با وجود دسترسی امر وزارت هم اینا در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از این موضوع ریاست محترم معرف ولایت بلخ و اصلاحات اداره هم در جریان است. تقاضا این است که در سرچ بیشتر توجه شود.
در بلخ ده پهن ریاست مشر علی امیری وایي چې دوی د خپل اداره په چوکاټ کې د خالی بستونو راپور د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ورکوي او تعینات د هغه ریاست لخوا ترسره کیږي. په همدې حال کې د بلخ د اداري اصلاحاتو ادارې مشر سادی اکرامی ویلي دي چې دوی ته تر اوسه د پوهنې ریاست لخوا د خالی بستونو راپور نه دی رسیدلی تر څو پکې مسلکي او په کارپوه کسان تعین کړي. موجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
په بلخ کې د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه وه او شکایت ترې و. له دې شکایت په بل شکایت ته مخه کړو چې په ختیځ کې د کونړ د پیچدرې اوسیدونکي لري. دوی وایي چې لوی سړک یې کنډو کپر او د موټرو له تګ راتګه وتلی دی. دغه سړک چې مرکز اسدآباد، ماڼوګي ولسوالۍ او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه یې د نړیوالو ځواکونو لخوا قیر شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه یې هم ویجاړه شوې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
د پیج درې اوسیدونکي وایي له اسدآباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی، چې دوی او د نورستان اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوي محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکې چې د چپې درې ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې پرې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکې چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول، د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواوو د بیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یې جوړول ټول تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والان تر نورستان پورې سخت خراب دی.
د چپی دری اوسیدونکي مولوی یوسف خان د سرک د خرابوالي پاړه وایي،
موږ د سرک نه داسي لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسي یتیمان فاج. چغان نه راغلی ته د دې د پوره دې ته پوخ سرک نه ورکیږي. بیم دې ته موږ پوخ سرک ویو چې زموږ سرک پوخ دی تر ماڼوګي او پخلي کې رارسېدلله. خو د چپی دری ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول منگا تگی دی سرکی منگا دیر انتظار کهو چه دا سرک بالا پاک جوړ.
خلق له حکومت غواړي چې په خوا کوم کسانو د پیج او اسدآباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیب ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپې درې سرک منظور شو، دغه سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سرک به جوړیږي، داسې بیا داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار یې داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لو ایستګاه لري. دا ایستګاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس 40 کیلومتره سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونی ورده چې د ننګلام او اسداباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج درکې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج درکې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسداباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونې ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسئ دوستانو. داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه راته رسیدلي دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبلای چې تاسو پیغامونه ډیر دي، نو غواړم ټول ته نوبت ورسیږي او پرته له تبصرې او پرته له مرکې خبرونې د چا سره مرکه مې نه ده کړې، نو راځي تاسو راغلي پیغامونه به په ګټه سره واورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه و زما در جمهور څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه به بند کړي. مسلمان په دې باندې ډېر ضروریږي. مسلمان په شپې تر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی. زما در جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا هیله ده چې دغه هوایي ځواکونه به بند کړي. او دویمه دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سڑک د عمومی سڑک بند بند کړ. د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه اړینه سڑک جوړ کړ. د خلکو ته دا خدمت نه درکړي چې خلک دا سڑک بند لري شي او خلک د ځمکې را روان دي. او سلام، دا غوښتنې پیغام ورې جمهور وکړي ورسي.
سلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوو. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې خبرې کوي. د فیصدار خلکو زمونن چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دي کامیاب کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو والده ته په دغه کې کپتان ټاکلي، هغه د نورس کلمه نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلا چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دالارې باندې. نو باید دې د لارې د دې چینو نظم باید مکتبیان ورسی خلی او موټر ورته ودرې. دولت خاص څه وسیسته کې نهسته. په اخر بیا دغه خلکو د کوم کسان چې ژوند دي چې مکتب ته کوم کور وسې دي، هغه باید هغه ته دی وایي چې معنا تر یو حد هغه خپل بلورونه حکومت کوي، تر یو حد د دولت وکړي یو موټر ورته کړي چې سترغه ځای پورې تر مکتبو پورې د انجینر سي دا او مونږ کوو کې نو د کندهار سیمه کې تلالي کندهار کې د کندهار ستر د بل تر لمن د خبرې د لمن د خبرې شاه توخي. نو سوان په دې ځای کې دی چې موږ د مکتبو په اساس کې چندانی د کندهار د لوی کندهار په اساس باندې نه سم نه دی برابر. د مکتب هغه کسان چې په اصطلاح واک کسان دي دغو کسانو زمینه د درسو برابره ده. کوم چې طالبان خلجي ده هغو خلکو نجونې او کوچنیان چې په دې لارې کې تېرېږي مشکلات لري. نو په دغه اړه مې غوښتنه ده د دغه شاګردانو بستې نه وي، د شاګردانو کلمان نه وي، د شاګردانو کتابونه نه وي. دا ډېر مسایل دي. کتابچې نهسته، دا ټول مسایل لري. او مطلب زما دغه غوښتنه ده نوره دا پیغام کوم چې پر موږ هوا مو خدمت کې د امده چې موږ شمارې د موږ خدمت ازیر. الو
الو سلام علیکم. د کابل ولې د تګابل وسوالې نه لږه ګیګما د دا مالیا د موږ په چان خلک د ډیر عذاب او موږ تر لږه غو کوي.
السلام علیکم. زما د شهر د غوړ ماجو وسوالې څخه د جنگ حالات ځینګ منتقام ټول بمبار څه ځای منتقام سمایم د وینې ووته ورا ورځدل راغلی ماجر د هرات ولایت شریای کې پروت یو ټول کوم کونه ما شې شې راځي راته ورکول کیږي. یا والي دی یا بل الله هغه کړي ما شې مشر دی
خورا شلوار راځي دی خو منويشت کی دی خو منويشت کی بارا وینن منويشت کو کومک درکو سار منويشت کو کومک درکو مشتراس په شکی یو رومانه کوم کونو هیڅ ځای مستنل شي ما شمال متول یا خو ګرمي کتر کنه څه کوله دا بل چې مستو کومک ورسې مستو سرپنارا چې مستو شی دی راکی نو مست دی اجازه وکړي چې موږ لار سره وبول سره خپل سرپنار کو یو بل خاطر برکت وکړو والسلام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
بله السلام علیکم زما د افغانستان د ملت څخه دغه هیله ده په درنښت هر څوک چې مري که طالب دی زموږ ورور دی که عسکر دی زموږ ورور دی که ملکي دی زموږ ورور دی هر یو پر بل باندې دغه انتقاد مه کوئ چې د دې مرګ روا دی مه د پردیو په قول کوئ ځکه چې د هغو څه هم د پردیو ټوپک ورڅخه دي د دې غو څه هم ورڅخه دي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري که یو سړی مري ټول په دې کې محفوظه دي چې مرګ نه وي روا نو په دې کې نورې شرایط هم شته چې صلح وکړي د خدای په لحاظ باندې کونډیان مو پرېښول یتیمان مو پرېښول دا د الله بندګان دي که عسکر دي که حکومت دی که رعایت دي صلح غواړو افغانستان
زما پیغام دا ده چې د تاسې لورادونه ما واورېدو چې د مچلغو بند پاکستانیانو ته ورکول شوی دی چې هغه یې جوړ کړي پاکستانیانو ته بند مه ورکوئ چې بمونه به کې کېږدي زمونږ ټانګونه او تیاری خو یې ټول را کبړ کړي زمونږ چتراش خو یې را در بدره کړل بس وروره دی زمونږ د کونړ د غرو ونې ټول یې را ماتې کړل دي په ټوپو باندې تاسې ګټ هم لا پاکستان ته ورکوئ دغه د ما غوښتنه ده چې هغه د انګریزانو ته یې ورکړي خو پاکستانیانو ته یې مه ورکوئ دا بند چې جوړې کړي نور هم په مخه کا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
السلام علیکم زلمه کی بلال ایمان ولایت مرکز بیا شهر سره سره دا پیغام چې زموږ د ایمان نور ټول سره په دغه پیغام کې د بل څه په اړه چې دا ارته نور څه چې روان دي یا و چې لاندې وړي د شرکې یا ورور د کلی ملکان دی وړي د شرکې خبرو غوړي په شی نه رسیدي او بل د سر بدن ته واسطه په بدن دا کې چې ماشام مزګر مزګر وړي د شپې وړي به چې په مودې کې خلکې خفي ما دا پیغام ټول ټول چې واسطه دا پیغام دی ورسېدل مننه تشکر تاسو
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زده لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم د افغانستان د لوړ واکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د شهیدانو نمرې چې د موږ ته دولت لاندې کړي نشاروالۍ نه خطر کړی دا او یې نه درا کړی او راته وایي نن دا سبا د پدې کې 13 کال شپږ کال ورته خدای دې وکړي چې دغه نومو پښتانه موږ ته د افغانستان وړکونی چارواکي نور په جدي توګه وکړي او موږ ته خپل شای تسلیم کړي ډېر زیاته مننه او سلام
ایلایم د شاجی د سوالی زبر ولایت شاجی د سوالی ز خبره کوم د شګه د کری وسودن کوي ما د چارواکو د هله د شله دا کلا سره نیولې به د شاجی پوری د سرک ډېر خراب ته
سلام علیکم پرید امین دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا امین څخه د شکایت کمیسونم دا خوښه ده چې د خلکو رائے پرید نه خاندي باید دا رائے زر تر زر اعلان کړي افغانستان دی اجر ولس غریب ملک ده
سلام علیکم ما د زویر ادیت د شکایت کوم په بادغه ولایت بالا مرغاز ولسوالۍ خبره کوم دا د انسان د غور دی جنگ د طالبانو او دولت جنگ کې قسم په خدای دې چې موږ پراته دي او جنازې ته ویلې ته کوم څه وکړ په دسیانو وړي په 100 کیلومتر کې د انسان د غور دی تو خپل عادت څه وله خو هغه سم چې طالب جنگ د جنگ هغه سم نه وله په 100 کیلومتر کې موږ ته د انسان د غور دی موږ موږ پراته دي چې حق نه نشو کړای د ریته چې تاسو کو په دری کې دا پر موږ باندې چاله موږ شکایت پر موږ کوم پر زړه ته زره ورسېږي موږ غوښمه دی وخې سلام
سلام علیکم دغه امتحان دی دلته دا شپږ میاشتې کېږي پراته یو ښه سپین کارتونه به یې ناصره کوه سوي دي بل د خوای شی م نه دی ډاکټر وسو نو زموږ سره مخامخ وروره د تونجې سره مخامخ وروره یو نه یو خوره پسې راغلی موږ غواړو چې یا د شنه کارتونه یا جوړ کارتونه موږ سره راکړو وسي نو زموږ غور دی وسي که چېرې نه کېږي خو نو هغه بیا د شوم کارونه به ګرده سر خراب شي دا شي دی
السلام علیکم د بلوکان ولایت د گیزاب د محلی سفر ملام الله خبر کوم چې د ادمن مکتب ډیر خور زار دی د مدیر په معلومان کې نه معلومان خپل په سبق وینه نه درس نه شي نه نه دا غار د ورته وای نه انګلیسی ورته وای و د خپل زکی نه خپل په څنګه د سیمه دربي زادې څخه د ازادي را د څخه د غشتنه ده دا خبر محترمین د اشاعت ورته د ملغم خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورته وی چې هغه ولایت کې رئیس ورته د مل مجر شایسته مجر ورته چې معلومین خپل کارو په سیټ ونه ګوره د خلکو بلکان او زحمت او ګوري شی ورته کې نو دا خبر د ربیع صدر مننه کو تشکر
السلام علیکم ز جما مات د کندار ولادت د جړی د ول سوالی څخه خبره کوم او د غربکان څخه فازال ورو د غربکان څنګه وجت نه کی بنا ژوند کې غلاوی کی یار مسلمان چې ګر کی وی ټکیه دا د مون افغانستان روان دی دا ول افغانستان جوړ څه دا غربکان د بند څه د مل رئیس جمهور صدا ویناله چې د غربکان بند کړه زلم ته والصلاه والسلام
بله السلام علیکم نرمر جان زرکم د خوست ولایت نه در طرف تم اسیم دا زده رادیو ته زو پیغام پرېږدم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېر ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم لمر زلاد دي ډېر خلک چې دي د غټیرونو په بخاري کې سوځي دا اس لږی چې دي د انسان په ذهن نه ډېر بد اغېز کوي نو ټول مننه دا خوښته چې کڅو په یو بخاري کې لغه هڅېږي سوزي موال به دې ته ډېر فهم لرنه وتی چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان د لیر ستون د ډېر مشکلات سره مخ مخ دی.
السلام علیکم زما دا پیغام دی زه هم درد د قندار ولایت نه دا خبرې کوم د افغانستان حکومت اشرف غنی دا وکی چې د پاکستان د ټول مهاجر راو باسي ان شاء الله په دې وطن کې وباره جنگ باسي پاکستان زموږ د افغانانو زنی د مهاجرینو زنی ډیره استفاده کوي او افغانستان ته هر قسم بربادي تر اړیږي زموږ اشرف غنی زنده خواهش ته السلام علیکم.
الو السلام علیکم زه د بادغې څخه ولایت غورماش ټول سپلی دا خبرې کوم دا پیغام یم زه د غورماش کی اول د ماچکی خونه راځي کدی دا د ماچکی راځي د غزم پای مختو حق د غزمن مستنه راکی د غزم پیغام دی او د غزم زغ دی د غولورو چار وخت کده طالبان او کده دولت دی دغه د ورې کیږي د غزم حق مست د غزم راکه از مستر زور کی وای ته حق نه لري ته د غورماش نه یا والسلام علیکم.
الو السلام علیکم زغلا مسر خان غیرت کوچای د خوست مسینه ته سره په تماس کې معزز د ازادۍ د ټول مؤمنو مسلمانانو او اړیدونکو او ترکوونکو ته سلامونه وایم او پس له سلام چې کوم مشکل د کوچیانو په افغانستان کې د غوت مشکل سره مخامخ دي نو هیڅ کله د موږ ګورپور یا چارواکو یا اوسنۍ ادارې د کوچیانو مشکل ته هیڅ کله نظر نه کړی کمه د کوچانو مشرانو د کوچانو مشکلو ته نظر نه لري چې ولې په دې رسته له شیزه کې وڅکالي دا په سبي دي د کو آبادی ځای ته سبي دي د کوچانو تلځین نو مال چورونه د ټول غزب سبي دي لاندې سبي دي د کوچانو د مالداري د ستوګنه هیڅ طریقا نه چې د خپل مالداري کې وروزي او خپل مالداري لکاله کې وباسي نو دا د کوچانو مشکل د مقدایل لرو چې هر څو پاکدارې کوچان د افغانستان یو ډیر لوی برخه ده د افغانستان لوی سرمایه ده د کوچي لاته چې د کوچي د میغو وړې د مثال په څونه دي همدارنګه نور نور ډیره سرمایه د افغانستان لاس ته ورځي. افغانستان هیڅکله د کوچیانو سرمایې ته یا د خپل ځان سرمایې ته یا د کوچیانو د سبزیو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده کړې. موږ د هغې له لورو چې باید هغه پیغام د خور چې هر څوک د کوچیان دا طرفه خلک دي چې په دا ټول موضوع کې افغانستان کې ډېر جنګونه ډېر جګړې تېر کوچیان یو طرفه خلک دي په هیچا پورې تړل نه دي. کوچیانو باندې نه پخوا وخت کې عسکري دی نه نه اوس په عسکري حکومتو په سیاستو کې دوی کار نه لري. دوی د افغانستان غوټه سره د دې سرمایې ته هیڅ توجه دی نه د حکومت لخوا نه کېږي نه دولت لخوا نه کېږي. بېخي په افغانستان کې اوس ډېر مایوسه شوي دي. بېخي څوک د افغاني سترګه نه ورته ګوري. د افغانستان پیدا اوس کوچي باندې د ورورو کوچی د افغانستان کې پیدا شوی د نوم یو افغان ده. نو دا تاریخ تاسو باید وګورئ. د کوچیانو مشکلو ته متوجه شئ. د کوچیانو باید درناوی وشي. د موږ هیڅکله نه درناوی په افغانستان کې کېږي نه د موږ مشکلو ته کتنه کېږي او نه د موږ سرمایې او د موږ مشکلو څوک ځان خبري. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران دوسته. په دې هیله چې دا ستونزه مو اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د بلال خدا اعلان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا لیشان بده سرگنشی کلیشان بده سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا د ظالم غرور بماچی او د ظالم غرور بماچی په قسمت بمون جاچی دعا غان ورا ټوله وګوندې ته هر پچی افلا بشید امن غلون کې روانه مامینه زما زانا خاستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی